د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور په جشن په فشته ساحه کې ما د شفیق یار په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم پایل کو د دې سات خبرونه دا به ټول خبريالانو ټولنه یا ار سي اف وای طالبانو په څکم یو وکال کې لکټر لګ دولس رسنۍ بند کړي دي او د ارزو ټلویزیون چې دی ورستي او کې غږ غلای کړي او کارکونکو تر وسه په کابل کې بنديان دي د ټولنه پرون پښیم په خپل ایکس پانا یا خوانی ټوئیټر کې ل طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکونکو خوشی کړي او د رسنۍ د بندیدو د غندنې ترڅنګ هغه د نه منلو بللی دي د به پولي خبريالانو د ټولنه د جنوبی آسیا د څنګ مشر سیلین مرسیر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکی او ظالمانه چلند په وروستي میاشتو کې زیات شوی دی چې د غنو رسنیو د تړلو لامل شوی دی د ټولنې د ټولو نیول شویو خبريالانو په بي قید او شرط خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بي پرې معلومات ورسوي ار اس اف له طالبانو وغوښتل چې رسنۍ ته اجازه ورکړي سولې نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو این سی آر وای ایران د سپتمبر لمیاشتې لغپل خاورې د افغان کډوالو د استلو بهیر غړندې کړې دی د افغانستان لپاره د کمشنری څنګه نن جمعه په خپل ایکسپانې په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې روان کال ایران په سلګونو زر افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثره یې په زور له هغه هیواد استل شوې دي د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلوک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي به په پام کې لري سو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثره یې افغانان دي لخپل خاورې وباسي یو این اس آر ویلي لستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپل شریکانو په مرسته د هیواد د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوي وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پانا یا خوانی ټوئیټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشری اړتیا او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی د اوچا خبره ده دغه ډلې زوار اړخیز تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل د کړهونو کمول او د مهم وړتیا په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي او چویلی چې په افغانستان کې د شپاړه اشاریه 8 میلیونه اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2 میلیارډ او 360 میلیون ډالر ته اړتیا لري په جنوبی سالان کې 13 شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوې دي د پروان د امنیت قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه 13 شپه د جنوبی سالان د ولسوالۍ په گاهواره سنگ سیمه کې هغه محل وشو چې یو کورولا ډوله ټیکسي چې له تخار څخه کابل ته په لار ول سړک سره څخه واوخته او چپه شو د خبر پاڼې لمخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوې دي سیمه چارواکو د ټرافیکی پیښې لاته د موټر چلوونکو به احتیاطي بللې ده د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندوی د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنځمه پورس په واشنگټن کې ویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپور ته کیدونکي ګواښ دی د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکی یو ورځ وروسته تر دې اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګوه د اوکرين پر پلازمینا کیف او جنوبی سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لکټر لګ دوه کسان وژل شوې دي د کیف د پوزي ادارې مشر سیرهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندۍ بریدونو لامل په ټولو اوکرين کې د هوایي بریدونو خطر د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر کائن درویش بالستیک توغندی یو په ګډون یوازې اته توغندی پر کیف وشتل شوې دي د اوکرایني چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وشل شوې دي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ هول ملي لوبډاله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروسته یو درېمې 500 یا شلوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري افغانستان وتوانې له کوربه هیواد د کرکټ پرونی مسابقه د 202 منډو په توپیر سره وګټي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې هرکلی کوم. وړاندې کې پرونه کې راسته دا راپورونه واورئ. د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیات شوې دي.
نو حکومت کنټرول کړی دی، نو د حکومت په واسطه د نه کوي سړک یې چې هغه په خوانه یې سړک وغیرہ دونی متره یې سړک راکړل. مخکې درې موټر تیرېدو، اوس دوه موټر نه سوې تیرېدای.
یو شمېر راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشټوالي له کبله له جدي ګواښونو سره مخ دي.
نو موږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې موږ د غږ واوري هوا سړه د موږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو.
په اوروسکان ولایت کې خلک د لوړو زده کړو د موسسو پر جوړېدو خوشاله دي.
دا ډېر کومک از مصر د زمر ډېر سنس په ځای باندې کېږي. دا غږ د زمرد څخه ډېر ستمونه دی یاد کړل چې د اوټور ستمون باندې زمر مشکلات ترې اندازې پرې د حل کېږي او مشته د پرمختګ زمينه مس.
وړاندې په خبرونه کې د دې مطالبه تر څنګ نړیواله موضوع هم شته را سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ کا کلاس د رادیو نه اوري بیا هم خبرونه تخرغلې شروع کوو. د دې خبرونه پر مطالبه د طالبانو لوبیا وکمنې دو وروسته په افغانستان کې ترافیکي پیښې 15 برابر زیات شوې دي. ایمرجنسی روغتیایي سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2022 کال د مارچ میاشتې څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په ترافیکي پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کابل کندهار په لوی لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله 140 تنو نه زیات کسانو ته مرګ شو بلوخته ده. دا چې نور څه حال دی دا به د سنا کا کړنه وورو.
ایمرجنسی روغتیایي سازمان په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنی دوه حصے په دې هواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي خبره کوي. دغه بشرپاله روغتیایي سازمان د پنځشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې د ترافیکي پیښو شمیر 15 برابر زیات شوی دی. کته هم په راپور کې د 2021 کال د پیښو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو راغلی چې د 2021 کال د مارچ او 2023 کال د مارچ میاشتې ترمنځ د ثبت شویو اټکلونو له مخې په ترافیکي پیښو کې 80.5% زیاتوالی راغلی دی. ایمرجنسی زیاته کړې په دې موده کې د پیښو شمیر له 2602 څخه 5500 ته زیات شوی. په راپور کې زیاته شوې چې دا پیښې چې له سړک څخه د موټر د اوښتلو، چپه کېدلو، دیوالونو سره د ټکر او یا په سیندونو کې د لوېدلو له امله رامنځته شوي، لامل یې د سړک خراب حالت، لوړ سرعت، په لاره کې د ځمکې ښویېدنه او یا د سړک د مقرراتو نه مراعاتول دي. ایمرجنسی بشرپاله روغتیایي سازمان چې په 1994 کال کې د جګړې ماینونو او بې وزلي قربانیانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او وړیا جراحي په موخه جوړ شوی، په افغانستان کې خپل فعالیت په 1999 کال کې پیل کړی دی. د سازمان د معلومات داسې مهال خپروي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د تېرې دوه ورځې هم یو شمېر مرګونې ترافیکي پیښې شوې دي. تېره شپه په جنوبي سالنګ کې په یوه ترافیکي پیښه کې له سړک څخه د موټر د اوښتو او چپه کېدو له امله دوه تنه مړه او درې تنه ټپیان شوي دي. افغانستان کې ډېری ترافیکي پیښې د موټرو د مخامخ جنګېدو په ترڅ کې هم رامنځته کېږي. د چهارشنبه په ورځ ناوخته د کابل کندهار په لویه لار د غزنی اړوند سیمو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله چې له یو بل څخه یې شاوخوا 45 کیلومتره واټن درلود، 25 کسان مړه او تر 80 زیات ټپیان شول. د ایمرجنسی سازمان په بیان کې دغه شان راغلي چې د دې پیښې یو وشتنه ټپیان د دوی کابل روغتون ته راوړل شوي. په ورته وخت کې د طالبان حکومت د ترافیک پولیسو عمومي رئیس حسیب الله مختار کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښې تر ډیره حده د موټر چلوونکو د بېغوري، لوړ سرعت او د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله رامنځته شوې دي. د دې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ غړي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د ترافیکي پیښو د راکمولو په برخه کې د طالبان حکومت پر بېغوري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کتونه چې دي پریږي په موټروانانو چې ته به په درې ساعته کې ځان رسوي، نو هغه به چې هره کم وي لکه تیاره چې در روانه وي. نه حکومت کنټرول کړي دي، نه د حکومت په وس پره دي، نه کوي سړک یې چې هغه پخوانی سړک وغیره دوه نیم متره یې سړک راکړل کړی. مخکې درې موټره تېرېدو، اوس دوه موټره نه سوی تېرېدای.
خو پنځمبه د قوس نه وشتمه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د غزنی د ترافیکي پیښو په غبرګون کې د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو اعلان هم وکړ، خو د یادو شرکتونو نمونه یې نه دي څرګند کړي. په غزنی کې ځایي خبریالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټرې په میرویس نیکه او بهمن ترانسپورتي شرکتونو پورې اړوند وي. په ورته وخت کې عبدالجبار چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ په لویو لارو سفرونه کوي او په خبره یې د ډیری ترافیکي پیښو شاهد دی، د ډیریو د پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو خدا چې تیز رفتار او د ډرایورانو نه مسلکی توب او بل چې دی په لویو لارو هغه خرابوالی چې مثلا ویجاړی او ستونزې لري. دریم دا چې د لویو لارو په سرونو باندې هغه ترافیکي نښې نه ایښودل شوي، حتی زموږ په ښارونو کې هم نشته. او بل دا چې اکثریت سړکونه تنګ دي، سور یې ډېر نه دی.
تر دې مخکې یو شمېر افغانانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د لویو مسافر وړونکو موټرو ځینې چلوونکي نشه یي توکي هم استفاده کوي، چې دا کار هم د دوی په خبره د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لري.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
په همکار اغلی د طالبان حکومت عدلیه وزارت درستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکې د ویش، د دولتي ځمکو د اجاره او د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره د سانتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د دریو قوانینو د تصویب خبر ورکړی دی. دا چې نور څه حال دی دا بل حدیث پردیس نه په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د راستنو شو افغان کډوالو له ستونزو سره هممهاله د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده تازه د یو فرمان لمخې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې ثبت او نافذ شوی، په مرکز او ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو پرويش ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د یو اعلانې په خبرولو سره ویلي چې راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش، د دولتي اماراتي سمکو د اجاره او راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو ته د سانتیاو پاړه قوانين په رسمي جریده کې ثبت او د پلي کېدو وړ دي. د راستنو شو کډوالو لپاره د طالبانو د سمکو د ویش قانون چې ديار لس فصلونه او نون نسمادي لري، په کې اړوند ادارو ته سپارښتنه شوی چې اړمنو کډوالو ته له تثبیت پی یا پیژندنې وروسته په کابل او ولایتونو کې ځمکې ورکړي او د کورونو د جوړولو چارې دې تنظیم او چټکې کړي. په یاد قانون کې د غشان د هغو سمکو د بیرته راګرځولو چې د خارګوټو لپاره بیلې شوي وي ټینګار شوی او لارښوونه شوی چې د نورو خارګوټو د جوړولو لپاره د مناسب ځمکې ځانګړي شي. په قانون کې د غشان راغلي چې له دې وروسته به راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې د هغه کړنلارې له مخې مخ ته وړل کیږي چې په قانون کې په اړه وضاحت شته او ټول یې پلي کېدو ته مکلف دي. د طالبانو له لوري د دولتي یا اماراتي ځمکو د اجاره قانون په دې متمرکز دی چې له دې وروسته د کومو شرایطو او اصولو په پام کې نیولو سره دولتي ځمکې اجاره او یا هم په دې برخه کې شوی حکم فسخ شي. د راستنیدونکو صنعتکارانو او سوداګرو لپاره اعلان شوی قانون بیا په بیلابیلو برخو کې له ځنډ پرته د صنعتکارانو د ستونزو پر حل او د هغو سوداګرو لپاره چې غواړي پانګونه وکړي د لازمو اسانتیاو د رامنځته کېدو سربیره د مرستې ژمنې پکې شوې دي. که څه هم کډوالو ته د ځمکو د ویش په اړه د طالبانو د حکومت په نوي تصویب شوي قانون او کړنلارې کې سندي ویل شوي چې څومره راستنه شوی کډوالو ته به د کورونو لپاره د ځمکې نمرې ورکړل شي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست تورخم خارګوټي کې د راستنه شوو کډوالو څخه د لیدنې پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې وې. عطاالله عمری ویلي وو چې د راستنه شوو کډوالو لپاره د نمرو د ویش طرحه د طالبانو د مشرتابه له لوري منل شوې چې له مخې به یې کډوالو ته 2,00,000 نمرې وویشل شي. یو شمیر راستنه شوي کډوال به شکایت کوي چې د مناسبې سرپناه د نشټوالي له کبله له جدي ننګونو سره مخامخ دي. محمد صابر او رحمان الله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
څو بسړې اوسې کې پردې کورونو کې نو مونږ له حکومت نه له نړیوالو نه ټول باندې مجنون ریاستونو باندې غږ کوو چې مونږ د غږ ووري هوا سړه د مونږ ماشومان حتی د ژمي د لرګي او د زغال وس نه لرو، ځکه دلته کارونه نشته. په کار وضعیت مخې بد وضعیت کې نن تاسو نه هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي.
وادي مت ډیرو خلکو راکړي د حکومت موادي راکړي خیره بنسټونو موادي راکړي د نسې د دوی ته پته مې او د ترګ پلاري د ټولو خیره بن شټو مس حکومتونو من حکومت منم دا غږ دشي من سره از نیو د کور جوړونې په برخه کې من سره مرسته وکي.
رسنه شوی کډوال په داسې حال کې د سرپنا د نشټوالي او نورو ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه د دسمبر په 13 د کډوالۍ نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې 1.2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو شورا پی آی این آر سی عمومی منشیان انگلند هم پرون پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا 2023 کال له اکتوبر راهیسې ولکه 15,000 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. نوموړي دغه شان ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی، راستانه شوي کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې به مول نړیوالو موضوعاتو خبر کو سر بخاره کو. امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سوریې ته د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي. وایي چې دغه پلاوی به د دې هیواد له نویو واکمنانو د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هڅې کوي څو په سوریه کې د یو ولسواکه حکومت د جوړېدو ډاډ ترلاسه کړي، د سوریې بیلابیلې پرګنې هم غواړي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول برخه ولري. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې سوریه ته تللی پلاوی به پر سوریه د واکمنې هیئت تحریر شام ډلې او هم د هیواد لګکیو ډلو او د مدني ټولنې له استازو سره وګوري. واشنگتن دا ډله د یو ترورستي سازمان په توګه پیژني. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت یو وایند وویل چې دغه پلاوی به له سوریایانو سره پر دې خبرې وکړي چې دوی د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه لیدلوری لري او متحده ایالات په څه ډول ملاتړ کولی شي. دغه امریکایي پلاوی بچې د یرغمل نیونکو لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم پکې د هڅه وکړي چې د امریکایي تری تم شوی خبريال استن ټایس د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کړي. نو موړې د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې په سوریه کې یرغمل شوی دی. امریکایي ډیپلوماټانو په 2012 میلادي کال کې ورسره له هغه چې د اسد رژیم له خوا د مخالفانو له ځپنې ورسره کورنۍ جګړه نوې پیل شوې و، تر اوسه د مشق ته په رسمي سفر نه و تللی. د امریکایي پلاوی دغه سفر هم دارنګ یو ونی ورسره له هغه کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سوریې گاونډیانو ته د سفر په مهال وویل چې متحده ایالات د هیئت تحریر شام ډلې سره په مستقیم تماس کړي. د دې ډلې په مشرۍ د یاغي ډلو د چټک پرمختګ په ترڅ کې کم دوه ونی مخکې د بشر اسد د کورنۍ د څو لسیزي واکمنۍ ړنګ شو، خو ورسره په دې هیواد کې خزو او هم دارنګ د لګکیو د حقونو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د پنځشنبه په ورځ په سلګونو کسانو په دمشق کې په یو لاریون کې د ولسواکۍ او د ښځو د حقونو د تامین غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې د اسد رژیم له ړنګېدو وروسته دا ډول لاریون ترسره کیږي. د سوریې په شمال ختیځ قمشلی ښار کې په زرګونو کسانو د امریکا له ملاتړ برخمن کورد ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کوردانو په مشرۍ دغه ځواکونه د ترکیه او د هغې د ملاتړ وسلوالو یا غې ډلو تر فشار لاندې دي. کته هم حیات تحریر شام ډلې چې په خوای په سوریه کې له القاعده څنګه سره اړیکې لرلي، لیکل چې وخت رسیدلې لزانه د یوې متدلې ډلې انزور وړاندې کړی، خو د سوریه د گاونډیانو په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه اندېښنه شته چې د سوریې راتلونکي حکومت به څه ډول بڼه ولري. تیر اونۍ د شنبه په ورځ په اردن کې د سوریه په اړه جوړ شوې غونډه کې لویدیځو او عربي قدرتونو او همدارنګه ترکیه په ګډه په دې هیواد کې د یو ټول شموله او غیر فرقي حکومت جوړېدو غوښتنه وکړه چې د سوریې د ټولو مختلفو پرګنو حقونو ته درناوی وکړي. د پنځشنبه په ورځ د قاهرې په خبرو کې هم د دغې غوښتنې ملاتړ وشو. ترکیه او ایران چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو پلوي کړي هم دغه غوښتنه بدرګه کړه. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان چې هیواد د اسد ملاتړ کړی او پراتلونکي حکومت کې د سوریې د ټولو ډلو د ګډون او بیلابیلو عقایدو او مذهبونو ته د درناوي غوښتنه کړې، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اسد د مخالفانو خوا یې نیولې وه د پخلاینې او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه ویلي چې سوریه باید له ترهګرۍ څخه پاک وي. ترکیه د سوریه په شمال لویدیس کې د وای پی جی په نوم د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کړی د کوردستان د کارګرانو د ګوند یوه څانګه بولي. ترکیه، متحدو ایالاتونو او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو دا ډله د یو ترورسي سازمان په توګه نومولې ده. انقره د پنځشنبه په ورځ وویل چې تر هغو به پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ډله زپل شوی نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چارې د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار د مریضې برېښنا سیستم د اوبو شبکه کمپیوټر لیب او د وسایتو د پارکینګ پروژې هم شامل وې. دا چې نور څه وو نور حال بل زموږ همکار نه وو.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکې کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړز د کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي دارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړز د کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی او یو سولر سیستم دی او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ ګټه اخیستین ته سپارو. وی حتی دیوال دی د اوبو ټانکی دی د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژه چې په خریداري کې دی چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دی او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلويشت په شل کې ګودام دی د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په حاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړز د کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څنګه مسول امان الله شرافت وای
ژې سکرت د کېږي پونتنه پر د سانتیاګو د پر د ډېر کومه کیسه مر سره د زمر ډېر سنس په ځبانه کېږي. دا غوډې جمله څخه ډېر سیستمونه دی یاد کړل چې د غوټور سیستمونه باندې زمر مشکلات ترې وندازې پر د حل کېږي او مشته د پرمختګ زمينه مسيدي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو وغښتنه هم کوي.
بل جوړې ژوند ورته میرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوې هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې هغه خوندې سي د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي د رقم پارکینګ یي مرسکدان یا کوم وسایل چې څوک راول هغه محفوظ وي نو ګټه ډیره لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د مست پروژه جوړ سي مست ورور پانتون جوړ سیس موږ هر مشکل چې دی باید ال سی وادي بریدا
په پای کې د هکې د دیوال درغونې د بنسټ دبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورد چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې راډیو او هلو سرګندونه کوي.
د افغانستان اړوند یو بل راپور هم لرو. په تیر سباندی یو کال کې د پاکستان حکومت په زور له ډیورن کرخې راړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې نه کیږي او لامل یې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی داوا کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه کورونه او نور اسانتیاوې چمتو کړې وي خو په بیړني ډول استلو سره یې هغه هر څه له لاسه ورکړه. نور حال د روحلان وری په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوري د پاره تلیو خو د اوس وخت کې الته وضعیت ډیر خراب دی. ماجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي. اول ټکول دی جیلونه وتیره نو زېونی ولا ما خپل مې لس ورځې جیل تیر کړی دی. سخت وال ټکول را کړی دی. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکو محمد یاسین دی څوک چې پاکستانی پولیسو په پیښور کې نیبلې او بندي کړی وو. د هغه په وینا د زرګونو پاکستانی کلدارو په بدل له بند خوشی شوه او په جبري ډول خالی لاسونه له ډیورن کرخې راړول شوه دی.
وطن تر وختم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند کله خلاص زنانه ماشومان ټول تکلیف کی وختن هم افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته کاروبار زمينه ورته برابر کی تر سو خپل هوا تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتی ځواکونه نیولې زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلند سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي ټول د مرستو سرپنا کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ وسیدون کې یحیا آزادی راډیو ته وویل
موږ د پاکستان د مهاجر راغلي پر مو د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلي دي. خو یو روپۍ په شامنګ سره نو کومک کړي دي، نو د کوم خوانه چا ټلیفون کړي دي. زمونږ د مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلي دي په دې ساحه کې، نو به سرنويشت مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بیچارهګان او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز وسیدون کې میوند راته وویل په لومړي ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل ځای ونه لري، کاروبار سیستم ونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ژمی هم راغی، اوړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. یو چپره غوندې والد هم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډیر څه نشته دی، د سرپناه دپاره ډیر رشد ضرورت لرو.
خپلو سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي او د دوی په نوم کیدونکي کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوي افغان کډوال وای هلته یې خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوښي ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره حکومت کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتی او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستانی چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو، نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي. خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړي او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورن کرښې راوړي.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ یې له فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي، اوس سلولس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د هرات د ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان چې خیر راوړي مو سره تر اوسه پورې کوم کاری نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو چې خبرې د ستیت رول پورې چارواکو ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نظمج معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسنی نظام دا هم پاتې دي نظمج معاشات څخه ګرځولي دي کوم دفتر ته چې وصول دفتر کې راته وایي سي بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي کنګل کړي پیسې دي نو هغه زموږ معاشونه راڅخه ګرځولي دي په ادا مسیسه کې کار کړی ده سم ادا مسیسه ده که چیرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته
ستاسې پیغام ستاسې نظر.